احمد شبر میزبان شماست.
احمدی صاحب کور آباد، ستړی مشی. دا سدی رډو دا ټوبه جوړ د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه په منځني صفه 12 نیوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د نړۍ په هر ګوټ کې د انټرنیټ لاري په sadirado.com کې نیول شي. د افغانستان امنیتي چارواکي په تیرو 1600 کې د نږدې 9000 دولت مخالفه وسله والو د وشلو ادعا کوي. د دې خبر تفصیل تر خبرونو وروسته. یونیسف به نن د افغانستان له پوهنې وزارت سره د 6.5 میلیونه ډالر مرستو تړون لاسلیک کړي. په لسګونو افغان ښځینه پولیسو په ترکیه کې خپل روزنیزه دوره پای ته ورسوله او امریکا په ایران کې د حکومت د مخالفه مظاهره کوونکو ملاتړ اعلان کړ. بشپړ خبرونه. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د 6.5 میلیونه ډالر مرسته کوي. ټاکل شوی ده چې د دې مرستې تړون نن د افغانستان د پوهنې د وزارت او یونیسف ترمنځ لاسلیک شي. د پوهنې د وزارت د خبرونو مسؤل کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل
ډیره به تمرکز په دې باندې کیږي چې له پوهنې وزارت سره د ظرفیت لوړونې، په پوهنې وزارت کې د موجوده متخصصینو د پیاوړتیا، د سیمه ییزو صنفونو او په ټوله کې د هغو ماشومانو سره د مرستې لپاره کارول کیږي چې هغوی له ښوونځي به هر ځای په تیره بیا نجونې چې په لرې پرتو سیمو کې دي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دا مهال د ټول هیواد په کچه شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخه دي او 1200 ښوونځي د نامنویو له امله تړل شوي دي. د افغانستان د ښځینه پولیسو 15 افسرانو پرون په ترکیه کې خپل روزنیزه دوره پای ته ورسوله او د فراغت سندونه یې واخیستل. د افسرانو د ترکیې په انتالیا ښار کې د 9 اونیو په روزنیز کورس کې مسلکي زده کړې او روزنه ترلاسه کړې ده. د ترکیه انادولو خبری آژانس وایي د دې هیواد د پولیسو اکاډمۍ له 2011 کال را په دې خوا تر اوسه پورې 2600 افغان پولیس افسرانو ته روزنه ورکړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا مهال څکم 4000 ښځینه پولیس لري او پلان لري چې دا شمیر 10000 ته لوړ شي. د لوګر د ولایتي شورا غړي او یو شمېر اوسېدونکي له امنیتي ارګانونو غواړي چې د دې ولایت د ازرې ولسوالۍ او مرکز پل علم ترمنځ د غځېدلو لارو امنیت ټینګ کړي. د لوګر د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل ازادي راډیو ته وویل لاس کاله کیږي چې ازرې ته تللی لاري د ناامنیو له امله بندې دي. د نوموړي په خبره د دې ستونزې له امله د ازرې ولسوالۍ اوسېدونکي له لازمو روغتیایي، پوهنې او د بیا رغونې له پروژو بې برخې پاتې شوي دي او دولتي چارواکي پر دې لارو تګ راتګ نشي کولی. د لوګر د والی ویان سلیم صالح بیا دا مني چې ازرې ولسوالۍ ته پر غځېدلو لارو ناامني او خطر شته، خو دی وایي چې د کابل د خاکي جبار د سړک په جوړېدو سره دا ستونزه اوس کمه شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د لسکونو لاریون کوونکو نیول په سختو ټکو غندلې دي. دغه سوله ایز لاریونونه د ایران په څو ښارونو کې د بیو د زیاتوالي په اعتراض کې شوي دي او مظاهره چانو د سیاسي ازادیو غوښتنه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې د هغو کسانو ملاتړ وکړ چې د دې وزارت په وینا دغه عناصر په ایران کې په سوله ایز ډول د حکومت بدلیدو ته لار هواروي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیتر ناورت وویل د ایران مشرانو یو شتمن تاریخي او با فرهنګه هیواد په یو یاغي او له اقتصادي پلوه کمزوري هیواد بدل کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي د شنیت لمخې 1540 هندي کب نیونکي له زندان څخه خوشی کړی دی. یو پاکستانی پوځي مقام اعظم شیر پرون ویل د هندي کب نیونکي لاهور ته نږدې په سرحدي سیمه کې هندي لوري ته وسپارل شول. د هندي کب نیونکي شاوخوا یو کال وړاندې پاکستان ته په غیر قانوني توګه د اوشتو په تور نیول شوي وو. د مصر روغتیا وزارت پرون ویل پایتخت قاهرې ته نږدې د قبطیانو پر یوې کلیسا په برید کې د یوه حمله کوونکي په ګډون 10 کسان وژل شوي دي. په دې برید کې 5 سرتیري ژوبل شوي دي. راپورونه وایي حمله کوونکو هڅه کوله چې د قاهرې په جنوب کې د حلوان په سیمه کې کلیسا ته داخل شي، خو امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. د مصر دولتي تلویزیون وویل دوهم برید کوونکی چې د حملې له سیمې تښتېدلی و 2 ساعته وروسته ونیول شو. که څه هم تر اوسه پورې کومې ډلې په قاهره کې پر کلیسا د پرونی حملې مسولیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په دې هیواد کې د قبطیانو پر عبادت ځایونو ورته بریدونه کړي دي. قبطیان د مصر د 93 میلیونه نفوس لس په سلو کې برخه جوړوي. د ترکیې دفاعي مقاماتو پرون ویل له روسیې سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې ماسکو انقرې ته د 1400 میزایلو ضد سیستم 2 دستګاوې ورکړي. ترکی چارواکو پرون ویل د دې دستګاوو لومړنۍ به یې د 2000 کال په لومړیو دریو میاشتو کې ترکیې ته وسپارل شي. راپورونه وایي د روسیې د 1400 میزایل ضد سیستم د اخیستلو معامله 2 میلیارد ډالره کېږي او دې معاملې په لویدیځ کې اندېښنې پیدا کړې دي. ترکیه د ناټو غړې ده. راپورونه وایي د ناټو تړون په دفاعي سیستم کې د میزایلو ضد دا سیستم نشي ځای پر ځای کېدلی. اس 1400 ډوله د میزایلو ضد دا سیستم 1400 کیلومتره واټن وشتلی شي او د 1.5 کیلومترو په لوړوالي هدف له منځه وړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې افغان امنیتي چارواکي په تیرو لسو میاشتو کې د زرګونو دولت مخالفه وسله والو د وژلو ادعا کوي او وایي
ان شاء الله په ژمي کې زمونږ هیله دا ده چې د تروریستانو مرکزونه او هغه ځایونه کې تهدیدات لوړ دي په هغوی باندې بریدونه وکړو.
په یونان کې تر 200 ډیر افغانان بندیان دي. افغان سفارت وایي چې هلی ځلې کوي چې د دغو زندانیانو غم وخوري. په دې خبرونه کې به دا هم واوري. په کندهار ښار کې کولالان شکایت لري. چارواکي بیا ژمنی ورسره کوي. په نړیوالو مهمو موضوعاتو کې د ایران دننه د پراخو مظاهرو حال درکوو. د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې لیوې باهمته میرمنې سره شهیدلیو چې خپلو ماشومانو ته روزي پیدا کوي.
خلکو ته ډوډۍ په خو ما په 50 روپۍ د خلک چې ډوډۍ ورته په خکه ما بیا یو ډوډۍ هم پکې راته راکې یو ټیکاله هم څوک راته راکې په دغې دغې د ما پېښه وس مخ کې د ډیره مخ کې تللې ده. وس ډیره زه خوشاله یم.
د افغانستان امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په تیرو لسو میاشتو کې د جګړو او نشټو پر مهال شاوخوا 9000 دولت مخالفه وسلوال وژلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع او د کورنیو چارو وزارتونه وایي په ژمي کې د دولت ضد وسلوالو د ځپلو لپاره ځانګړي پلانونه جوړ کړي دي. د دفاع وزارت ویاند وایي په ژمنیو عملیاتو کې به هڅه وشي چې وسلوال دومره وځپل شي چې بیا د پوړي او پسرلي کې د لویو بریدونو توان ونه لري. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
د دفاع او د کورنیو چارو وزارتونه وایي پلان لري چې په روان ژمي کې د دولت وسلوال مخالفان وځپي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر تیر شپه ازادي راډیو ته ویل د پوځي عملیاتو زیات تمرکز به په هغو سیمو وي چې لوړ امنیتي ګواښونه لري. ښاغلي وزیر په ژمي کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه ویل
ان شاء الله په ژمي کې زمونږ هیله دا ده چې د تروریستانو مرکزونه او هغه ځایونه کې تهدیدات لوړ دي په هغوی باندې بریدونه وکړو تر څو چې هغوی د پسرلي لپاره د دې توان بیا ونه لري چې بریدونه وکړي او یا لوی بریدونه وکړي.
د دفاع وزارت وین خاغلی وزیری هلمند، سرپل، ننګرهار، بدخشان، کندوز، اروزګان، جوزجان او غزنی هغه ولایتونه یاد کړل چې امنیتي تهدیدونه پکې زیات او لوړ دي. دفاع وزارت وی په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونه به په ژمي کې هم د حواله لارې له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وی دروان کال پترس کې د دولت ضد وسلوالو ته درانه تلفات او خټې دي او هڅه کوي چې په ژمي کې هم پرې فشارونه زیات کړي. د دې وزارت وین نجیب دانش تیر شپه ازادي راډیو ته ویل د 13 میاشتو په اوږدو کې شاوخوا 9000 وسلوال وشل شوی دي.
وراتر از 9000 تنها دشمن کشته داره. در طی دا وراتر از 4000 زخمی داره.
دی وی په 13 میاشتو کې دښمن څه د پاسه 9000 کسان وشل شوی او څه د پاسه 4000 ټپیان او لزرو زیات نیول شوی دي. طبیعي ده چې هغوی د غچ اخستلو هڅه کوي. له بده مرغه موږ په سپېڅلو او عامه ځایونو او د ګڼې ګوڼې په ساحو کې د سان وشن کبریدونو او چودونو شاهدان یو چې موږ ورته یو څه اندېښمن یو. موږ پر دې همکار کوو چې څرنګه د دښمن د دې بریدونو مخه ونیسو. امنیتی ارګانونه په داسې وخت کې په ژمي کې د وسلوالو پر ضد د پلانونو خبره کوي چې کابل د پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا د خونړي برید شاهد و چې له څلوېښتو زیات کسان پکې وژل شول. وروستیو بریدونو د نورو اندېښنو ترڅنګ په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخوالي په اړه هم اندېښنه زیاته کړې ده.
د لشکرګاه ښار او ځینو نورو ولسوالیو
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بټول په چیر اګام او اچین ولسوالیو
د اورګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د یونان چارواکي وایي چې اوس مهال تر 200 زیات افغان پناه غوښتونکي په دغه هیواد کې بندیان دي. په یونان کې د افغانستان د سفارت چارواکو اسدی رډو ته وویل دوی په لټه کې دي چې پوښتنه چې د افغانان ولې بندیان شوي دي او لارې چارې ولټوي چې هغوی راخوشي شي. په دې اړه نور حال له ملالۍ بشیر څخه.
تر 200 زیات افغان پناه غوښتونکي په یونان کې بندیان دي. دا خبره په یونان کې د افغانستان د سفارت شارز دافیر سراج الحق سراج د جمعې په ورځ آزادی رادیو ته وکړه. دی وایي نن چې په زندانونو کې د افغانانو شمیر ماته راکړ وایي 208 یا 209 کسان دلته په زندانونو کې دي چې پر یو شمیر یې حکم سوی او نور حکم ته سترګې په لاره دي. خو زموږ پوښتنه دا وه چې دوی څه وړ پوست ول چې د افغانان دي او دوی راته ځواب نسو ویلی. ښاغلی سراج زیاته کړه چې سفارت هڅه کوي پوسې دا کسان ولې بندیان سوي دي. دی وایي د یونان له چارواکو یې غوښتي چې له افغان بندیانو سره د لیدو زمینه ورته برابره کړي. د افغانستان سفارت په دې وروستیو کې په یونان کې پراخ کړای سوی دی. ښاغلی سراج وایي ډیری افغانان چې غوښتلې اروپا ته ورسیږي او په یونان کې بند پاتې سول انساني قاچاقونکو تیرستلې دي. د د په وینا هغوی کولای سي په خپله خوښه بیرته افغانستان ته لاړ سي او نړیوالې موسسې ورسره په دې برخه کې مرسته کوي. دی وایي موږ د سفارت په حیث یو پروګرام پر مخ وړو او هیواد ته د بیا ستنېدو پاڼې ورکوو. که یو څوک په خپله خوښه غواړي بیرته افغانستان ته ولاړ سي کولای سي سفارت ته مراجعه وکړي او درخواست ورکړي. موږ یې له هغې موسسې سره معرفي کوو چې افغانستان ته په لیږلو کې ورسره مرسته کوي. ښاغلی سراج وایي چې ځینې شکایتونه یې ترلاسه کړي چې په یونان کې له افغانانو سره توپیر چلند کېږي او څوک یې کیسونه پر مخ نه وړي. خو دی وایي چې د یونان له چارواکو سره یې د ستونزې په اړه خبرې کړې او هغوی ورته ویلي چې که د افغانانو هویت تثبیت سي کارونه به یې پر مخ یوړل سي.
په راپور کې مو واورېدل چې په یونان کې تر 200 ډیر افغان پناه غوښتونکي زندانیان دي. تر زندانیانو پورې دا خبر هم لرو چې حزب اسلامي وایي ولسمشر مانی د هیواد له بیلابیلو زندانونو څخه د دغه حزب د نوي تنو بندیانو د خلاصون حکم ورکړی دی. د ګلبولین حکمتیار په مشي د دغه حزب یو ویاند حشمت الله ارشد پرون په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه نوي تنه بندیان به له بګرام او پلچرخي زندانونو څخه د روانې اونۍ په اوږدو کې، البته دا اوس چې کومه اونۍ روانه ده، د دې په اوږدو کې آزاد شي. خو په ورته وخت کې د پلچرخي زندان مسؤلانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی دا خبره مني چې یو لیک ورسېدلی دی چې نوي بندیان باید خوشي شي، خو دغه لیک د سولې دالي شورا له لوري دوی ته سپارل شوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. کندهار ته مخه کوو. د کندهار کولالان د خپل لاسي صنعت د ودې او بازار موندنې لپاره د حکومت پاملرنه غواړي. کولالي د هیواد په ډیرو ولایتونو کې پخوانی دود دی چې تر اوسه د کلیوالو د اصلي فرهنګ او هنر په ډول پیژندل کیږي. په کندهار کې د کولالي د کار ځایونو او کارګرو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د دغه ولایت له شار څخه په وتلو سیمو کې کولالان لا هم فعال دي او د دغه صنعت د ژوندي ساتلو ترڅنګ ورڅخه ګټه وټه هم ترلاسه کوي. صادق رښتینی د کندهار ښار هغو سیمو ته ورغلی چېرته چې کولالان قسم قسم خاورین لوښي جوړوي.
نظر محمد د خپلو دوه زامنو سره د کندهار ښار په جنوب دا جاره په سیمه کې یو جریم ځکه اجاره کړې او د کولالۍ لپاره یې پکښې دوکان او خرڅلاب ځای جوړ کړي. نظر محمد د شاوخوا 15 کلونو راهیسې کولالۍ کوي، خو په همدومره کلونو کې تر اوسه نه دي توانېدلی چې د کاروبار لپاره مځکه واخلي او خپل لاسي صنعت پکښې مخ ته یوسي.
یوه خوراک پر یو ځای هغه نه چلېږي، باید موږ ګر یو ځای ګوره د ښار سرنج والا راځي، مټر والا راځي، ګریش والا راځي، لشکرګان والا راځي چې خوري پر دغه ځای باندې چې وروره د مټر ډکې رسېږي. مګر که زه یوازې پاک پر هغه ځای یو ملک هغه دغه یو څه بیا دا چې څه بچېږي.
په کندهار کې د پانګوالو لپاره صنعتي پارک شته، خو دولت تر اوسه نه دی توانېدلې چې په دغه پارک کې کلالانو ته مځکه او د کار کولو امکانات برابر کړي. د برېښنا نشتون د کلالۍ ودې ته نه پاملرنه، د مځکې نشتوالی او په ټوله کې د پلاستیکي او شیشهیي ورته توکو واردات د دغه صنعت د نابودۍ لپاره نور ګواښونه بلل کېږي. په عینې وخت کې د کندهار اوسېدونکي وایي حکومت باید د کلالۍ هنر د ودې لپاره جدي پاملرنه وکړي. د کندهار ښار اوسېدونکي اسدالله ازادي راډیو ته وویل چې کلالۍ یو پخوانی لاسي صنعت دی چې حکومت باید د دې صنعت د ودې او بازار موندنې لپاره جدي توجه وکړي.
زما د دولت څخه داسې غوښتنه ده چې دوی ته یو داسې مناسب ځای ور وټاکي چې دوی پر خپل ځای باندې خپل کار پر مخه بوځي، او د دې دپاره چې داسې دا موږ ته دې ته ډېر ضرورت لري. دا تاپي زموږ زموږ د نیکګانو د پلرو د هغو وخت څخه دغه کلالي را شروع ده. تقریبا دا زر کال ده، 1500 کاله کېږي. دا یو داسې شی دی چې موږ ته ډېر ضرورت لري. د اوبو دپاره ده، تر هر څه دا موږ ته فایده کوي.
بلخوا د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست فضل باری بریالی د کلالانو ستونزې منیا وایي چې ریاست یې د کلالۍ د هنر او د دې لاسي صنعت د تشویق او ودې لپاره نوي پروګرامونه تر لاس لاندې لري.
نن د ټولنیز پایدا وختو کې په پلان کې لرو مدلې د یو فرهنګي ونې د منځلو یو پروګرام لرو. هغه کې به د دې لاسي صنایع او تولیدات هغه ورستو او دغه د لپاره په یو ډول د بازار موندنې یو فعالیت دی. نو په دې برخه کې موږ کار سره کولای شو چې د دې هنر ته یو ډول تبلیغات وکړو.
کلالی د هیواد په ډیرو ولایتونو کې پخوانی دود دی چې تر اوسه د کلیوالو د اصلي فرهنګ او هنر په ډول پیژندل کیږي. په کندهار کې د کلالی د کارځایونو او کاریګرو د دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د دغه ولایت له ښار څخه په وتلو سیمو کې کلالان لا هم فعال دي او د دغه صنعت د ژوندي ساتلو تر څنګ ورڅخه ګټه وټه هم ترلاسه کوي.
د کندهار د کلالانو په اړه مو راپور اوریده. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو د کندهار د کلالانو تصویري راپور لیدلی شئ. زموږ پته ده ازادي راډیو ډاټ کام.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د لوګر د ازري اوسیدونکو وایي چې دی ولسوالۍ ته غسیدلو لارو کې امنیتي ستونزې دي او په ځانګړي ډول حکومتي ماموران نشي کولی چې د سړک له لارې دی ولسوالۍ ته ورشي. دوی وویل حکومتي مامورانو ازري ته د الوتکو پروازونو ته په اونیو انتظار کوي. هغوی زیاتوي په ازره کې د ملکي ادارو فعالیتونه هم تشپونم دي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د لوګر د ازر ولسوالۍ اوسیدونکو لري افغان حکومت غوښتنه کوي چې یاد ولسوالۍ ته د غزیدلې لارې امنیت دی خوندي کړي. دوی وایي پر یاد سړک نه یوازې د لس کاله حکومتي مامورین او نور دولت پلوي قومي مخور د امنیتي ستونزو له کبله تګ او راتګ نشي کولای، بلکې په دې وروستیو کې ډیر کله د ملکي خلکو پر مخ هم یاد سړک تړلی وي. د سردار احمد زی په نوم د لوګر د ازر او تن اوسیدونکو آزادۍ راډیو ته وایي
د ازر ولسوالۍ د خلکو ژوندۍ ډېر مشکلات سره جداد لاری بند دي دي مخالفونو طالبانو لخوانه دیش لخوانه لاری بند دي دوی نس کوله چې آزاد تک راته گو کی په میاست ولایت کې پرتی چې کله لوګر ولایت دوی راسي بیا هوایی ترانسپورت دوی ته نه برابرې کې سیبر تلارسي.
د لوګر د ولایت شورا غړی عبدالوري وکیل هم چې د ازري اوسیدونکو دی وایي دا لاس کال د لوګر د مرکز او ازري ولسوالۍ سړک د وسلوالو مخالفینو لخوا د دولتي مامورینو پر مخ بند دی، خو اوس ډېر کله د ملکي وګړو یا عامو خلکو پر مخ هم تړلی وي.
همیشه لارې د وسلوالو مخالفینو لخوا نه تړل شوي وي. خدمات په خپل وخت باندې نه کېږي. هغه صحیح چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي، هلته ځانته بدبختۍ دي. هغه چې د حکومت له نفوذ لاندې دي، هلته ځانته بدبختۍ دي. هغه کسان چې دولت سره کاروبار کوي چې څو طیاره نه یې برابره شوي، هوایي سفر نه یې تنظیم شوی، هغوی نه شي کولی چې خپلې ولسوالۍ ته کما حق هو چې د دوی د معیشت او زندګۍ خدایي حق ده خپل حق له ازر نه ادا کړي.
بل لوري ته که څه هم د لوګر امنیتي چارواکي ازر ته د دولتي مامورینو په تګ او راتګ کې ستونزې مني، خو وایي چې د ولسي خلکو په مخ کې ازر ته د لارو تړل کېدل موقتي وو او د وسلوالو سره د سیموالو له خبرو اترو وروسته دا ستونزه حل شوې ده. د لوګر امنیت قوماندان لوی پاسوال عصمت الله علیزی وایي د ځایي مشرانو او مخورو په منځګړیتوب یا د ستونزه هواره شوې او لارا ملکانو ته پرانیسته ده.
هغه لار د ولس د مشرانو په وساطت سره چې دوی غوښتل لار بنده کړي، دوی لاړه د غسر خبرې کړې وې، بیرته پرانیسته شوه.
د ازري وسیدون کې دا هم وایي چې د یاد ولسوالۍ یو شمېر سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي او په ازره کې ملکي ادارې څرګند او محسوس فعالیت نه لري. خو بیا د لوګر چارواکي دا خبره نه مني. د لوګر د والي ویان سلیم ساری وایي چې د ازري ملکي ادارې فعالې دي او همدا اوس په یاد ولسوالۍ کې پر دیرشو پرمختیایي پروژو عملا کار روان دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د لوګر ازرې ته په خپله افغان ولسمشر محمد اشرف غني توجه کړې او یو شمېر سکتوري وزارتونو ته یې لارښوونه کړې ده چې د ازرې د اوسیدونکو ستونزو ته په خپلو برخو کې رسیدګي وکړي، که څه هم ځینو وزارتخانو په دې برخه کې اجراعات کړي، خو په ټوله کې د ازرې اوسیدونکي په ستونزو او مشکلاتو کې ایسار ژوند تېروي.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورې وړاندې په ایران کې د مظاهرو حل درکو. البته د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس هم د افغانستان په ارتباط نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان کوم موضوعات څېړلې دي. صفي الله ستانکزی کتنه ورته کوي.
غمجن افغانانو خونړی کال په اوښکو او جنازو تیر کړ. دا د برېټانیا چاپ ډیلی میل ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی. د مقالې لیکوال په کابل کې د پنجشنبې ورځې انتحاري حملې ته اشاره کړې چې لږ تر لږه څلوېښت کسان پکې ووژل شول. په دې مقاله کې راغلي چې دا په 2018 کال کې تر ټولو وروستۍ خونړۍ حمله وه چې شیعیان یې په نښه کړل. د دې حملې مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت په یو نوي راپور کې راغلي، که څه هم د اسلامي دولت ډلې خراسان شبکه په افغانستان کې کمزوري شوې ده، خو په قوي احتمال سره به په ګڼ میشتو سیمو زورورو حملو ته دوام ورکړي. آیرش انډیپندنت ورځپاڼې هم په کابل کې وروستۍ حملې باندې یوه لیکنه کړې ده. د مقالې په یوه برخه کې راغلي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش په خپل اعماق نومې وېبپاڼه کې ویلي هغه مرکز یې هدف ګرځولی چې د ایران له لوري تمویلې ده. ډېرو کسانو دا حمله غندلې ده. د افغانستان جمهوري ریاست په یو بیان کې ویلي چې تروریستانو جماعتونه مقدس ځایونه په نښه کړل او دا وارې یو فرهنګي مرکز هم هدف وګرځاوه. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت په یو بیان کې د کابل وروستۍ خونړۍ حمله غندلې او ویلي دي چې افغانان به د خپلو ملګرو او شریکانو په مرسته هغه کسان چې د دغو حملو تر شا لاس لري مات کړي. په کابل کې د پنجشنبې په ورځ په لویدیځه برخه کې په یو فرهنګي مرکز کې دننه چاودنه وشوه چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د روغتیایي چارواکو په خبره د کابل روغتونونو ته شاوخوا څلوېښت مړي او څه باندې اتیا ټپیان ورانتقال شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې پرون پولیسو د حکومت ضد مظاهرو د خورولو په لړ کې پولیسکونو کسان ونیول. دا مظاهرې په مرکز تهران، مشهد، قم، اصفهان ښارونو او کرمانشاه ولایت کې د بیو د لوړوالي پر ضد پیل شوې، خو وروسته بیا سیاسي بڼه غوره کړه. د مظاهرو ګډونوالو مرګ پر دیکتاتور شعارونه ورکول او د سیاسي زندانیانو د خوشي کېدو غوښتنه یې کوله. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د ایران مرکز تهران او دوهم ستر ښار مشهد او لویدیځ ولایت کرمانشاه په تیرو دوو ورځو کې د پراخو حکومت ضد مظاهرو شاهد وو. د ناتج شوي راپورونو له مخې پولیسو پرون په کرمانشاه کې د مظاهرې د خورولو په لړ کې لږ تر لږه پنځوس کسان ونیول. دا مظاهرې او لاریونونه د بیو د لوړوالي پر ضد پیل شوي و، خو په ترڅ کې سیاسي شعارونه او د حکومت ضد غږونه پورته شول. په ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې مظاهرچیانو د مرګ په دیکتاتور او د سیاسي زندانیانو د خوشي کېدو شعارونه ورکول. دا کرمانشاه په ازادي څلور لارې کې درس کوونکو ویل خلک له لوږې سره لاس او ګریوان دي او رهبر خپل ځان خدای ګڼي. کسه هم د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي او ولسمشر حسن روحاني نمونه ناخستل کېدل، خو د مظاهرچیانو اکثره شعارونه همدغو دوو ته متوجه وو. په تهران کې هم د حکومت ضد مظاهرې رپورټ ورکړل شوی دی. ویل کېږي چې پولیسو دغلته څلوېښت کسان توقیف کړل. د تهران مرستیال والي محسن حمدانی ویلي چې امنیتي ځواکونه به د هر ډول غونډو پر ضد اقدام وکړي. په همدان، قم او اصفهان ښارونو کې هم د ورته حکومت ضد مظاهرو او لاریونونو راپورونه رسیدلی دي. تر دې اورز مخکې د ایران په دوهم ستر ښار مشهد کې هم لسګونو کسانو د حکومت پر ضد اعتراضونو کې برخه واخیسته. د وروستیو مظاهرو یو شمېر ګډونوالو پر حکومت غږ وکړ چې سوریا په خپل حال پرېږدي او د ایران د ولس په اړه غور وکړي. د ایران د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانګیری ویلي دا مشهد ښار مظاهره ښایي د ولسمشر روحاني د سخت دریځو مخالفانو لخوا تنظیم شوې وي. نوموړي ویلي هغه کسان چې د دې مظاهرو او لاریونونو تر شا دي او فکر کوي چې په دې کار سره به حکومت ته ضربه ورسوي، هغوی به خپلې ګوتې په خپله وسوځوي. په ایران کې په دې وروستیو کې د خوراکي موادو او لومړنیو اړتیاو په بیو کې د پام وړ لوړوالی راغلی دی. خلک شکایت کوي چې یوازې د هګیو بیا 40 په سلو کې لوړه شوې ده. دغه راز کروندګر بیا وایي چې د بیو د لوړوالي له امله د واردو شوو خوراکي موادو قیمتونه هم ډیر جګ شوي دي.
د ایران د مظاهرو په اړه مو راپور اوریده. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د لسګونو لاریون کوونکو نیول په سختو ټکو غندلی دي او د مظاهره کوونکو حمایت اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې په ایران کې مظاهره کوونکي شایي په یو ډول په سوله ییز ډول د حکومت تغییر ته لاره هواره کړي. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د دې مظاهرو تصویري راپور وګورئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.
دا ساجی رادیو د دې خبرونه په دې برخه کې به فضا ته مخ کو او د وی سیارګي په اړه به معلومات له اسمت ساروانه وورو.
یو سیارګي چې قطر 15 متره وو د مځکې له څنګه په داسې حال کې تیر شو چې سرعت یې په یو ساعت کې 40,000 کیلومتره وو. دا په 2018 میلادي کال کې 25 یا وروستۍ سیارګي و چې د مځکې له څنګه تیر شو. مخکې تر مخکې ساينسپوهانو اټکل کړی و چې د دسمبر میاشتې په نیمایي کې به یو کوچنی سیارګۍ د مځکې له څنګه تیر شي، خو دا کوچنی سیاره د دسمبر په نیمایي کې نه بلکې د تیرې پنجشنبې په ورځ تیر شوه. د روسیې د ایمانوئل کانت پوهنتون ساینس پوهانو ویلي وو چې دا کوچنی سیاره دقیقا د دسمبر په 18 د مځکې له څنګه تیرېږي. ناسا پخوا د دې سیارګۍ په اړه ویلي وو چې ممکن خطرناک وي. ناسا هم دراز ویلی چې دا سیارګۍ به لمځکې 10,300,000 کیلومتره لرې تیر شي. د ساینس پوهانو په وینا د دې وړې سیارې عجیب مدار سبب کیږي چې لمر ته ډېره نږدې شي، خو دا سیارګۍ د مځکې او سپوږمۍ ترمنځ تیر شوه. تر دې وړاندې د سږ کال د اګست میاشتې په وروستیو ورځو کې یوه نسبتا لویه سیارګۍ د مځکې د کورې له څنګه تیره شوه. د فلورانس په نوم د آسماني پرشه یا ډبره چې اندازه یې 4 کیلومتره او 400 متره وه، د اګست په 10 د مځکې کورې ته نږدې تیره شوه او هیڅ خطر یې پیښ نه کړ. له اټکلونو سره سم فلورانس له مځکې تر ټولو په نږدې حالت کې 1,000,000 کیلومتره واټن درلود.
ستاسی پیغام ستاسی غک.
یو تن معیوب د خوست څخه خبرې کوم. دا چې تیر کال دسمبر په میاشت کې موږ خوست معیوبینو او معلولینو ته تنخی را کړې وې، اوس سخ کال دوه د کار او ټولنیزو چارو ریاست دو دا پی پیسې معیوبینو ته د خوست معیوبینو ته راولېږلې، هغه یې ته توضیح کړي. درېیمه حصه معیوبین 1400 نفر پاتې وو، هغې ته یې هم د کار او ټولنیزو پیسې رالېږل دي. اوس د خوست د معیوبینو ریاست د 800 ته 900 نفرو معیوبینو پیسې خوړلې دي او نه را کوي او وایي چې تاسو پیسې نه دي راغلي. مګ هیله کوو دې چې کار او ټولنیز چارو ریاست نه چې دې خبرې کاکه پوښتنه وکړي او غور وکړي، ولې زموږ پیسې نه را کوي، نور نیمایي پر نفر ته ورکړي او نیمایي نفر پاتې دي.
زموږ مسلمان چې په اندرې مسلم کلینیک چې فعالیت یې پیل کړی دی، هماغه کلینیک د قوال طالبانو د افغان ملي انسیاکونو په کمربند کې دی. د غوښتنه مو دا چې د روغتیا په برخه کې پر دغه ستونزې باندې جدي کار وسي او موږ ته زر تر زره دغه ستونزې اوار کړي.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د کور کلی اونیس پروګرام لرو او د ګوریا چار تفری پروګرام هم اوریدل شي. او یو یادونه وکم، ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې نن د کابل په وخت د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو د ټول کال پیښو ته کتنه کوو. نن د دسمبر دیرشمه سبا یو دیرشمه او وروستۍ ورځ، تاسو کولی شئ چې ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ. اته بجې او دیرش دقیقې دي. لنډ خبرونه. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د 6.5 میلیونه ډالرو مرسته کوي. ټاکل شوې ده چې د دې مرستې تړون نن د افغانستان د پوهنې د وزارت او یونیسف ترمنځ لاسلیک شي. د افغانستان د ښځینه پولیسو 15 افسرانو پرون په ترکیه کې خپل روزنیزه دوره پای ته ورسوله او د فراغت سندونه یې واخیستل. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د لسکونو لاریون کونکو نیول په سختو ټکیو خندل دي. دغه سوله ایز لاریونونه د ایران په څو ښارونو کې د بیو د زیاتېدو په اعتراض کې شوي دي او مظاهره چانو د سیاسي ازادیو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې د هغو کسانو ملاتړ وکړ چې د دې وزارت په وینا دغه عناصر په ایران کې په سوله ایز ډول د حکومت بدلېدو ته لار هواروي. پاکستانی چارواکي وایي د شنیت لمخې 1545 کب نیونکي له زندان څخه خوشي کړی دي او د هندي کب نیونکي دي. د مصر روغتیا وزارت پرون وویل پایتخت قاهرې ته نږدې د قبطیانو پر یوې کلیسا په برید کې د یوه حمله کوونکي په ګډون 10 کسان ووژل شول. په دې حمله کې 15 سرتیري ژوبل شوي دي. د ترکیه دفاعي مقاماتو پرون ویل له روسیې سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې ماسکو انقرې ته د S-400 میزایلو ضد سیستم 2 دستګاوې ورکړي. ترکیه چارواکو وویل د دې دستګاوو لومړنۍ به د 2000 کال په لومړیو دریو میاشتو کې ترکیې ته وسپارل شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړی اچار 19 تفریحي پروګرام لرو، خو مخکې تر دې تفریحي پروګرام د کور کلی پروګرام.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
مزدا پتن خو نه خسته د غلمه یو بچي هغه ساعت نی مړی نو زه به چاته درې زه به چا دروازه ټکوم چې ما به 500 روپیا که زه به ټکا پن واخلم او وګورې.
دی وی میرمنې خبرې مو اوریدې چې ویلې په بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي. آیا اکله مو فکر کړی چې د لګښتونو د برابرولو لپاره کومې لارې چارې ولټوو؟ په پیل کې د داسې کورنۍ له حال څخه ځان خبرو چې په ژوند کې له ډیرو تیارو وروسته رڼا ته راوتي.
اته دانی ډوډۍ پکې ځای دغه د اوس له خیره و مې پوره کړې دا دویمه ده.
ورپسې دغو خلکو خبرې اورو چې وایي د بیکارۍ له وجې اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د همسایګانو کال د لزر ماته اوجرې لږ راکې یو نیم سل 200 روپۍ درس کنده.
د وی غیر دولتي ادارې د مسول خبرې چې کورنوي ته وړي قرضې ورکوي هم درته اورو.
د 6000 افغانانو شروع کړي دوی ګډي پران جوړي د دې د ګډي پرانونو عین تر اروپا او امریکا پورې لیږدول کیږي.
دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړي ورته وغنيسو.
قدر من اوردونکو، د کابل په گزارګاه کې یو داسې کور ته ورغلو چې د غره په لمن کې آباد وو. هوا سړه، کوڅه سوری او ځینو کې یخ کنګل شوی وو. پوره دو لزینې پاس یوې شنې زړې د اوسپنې سوری دروازې ته د بوجۍ پرده چې هغه هم ځای ځای ښکېدلې وه ځړېدله. په دې کور کې د خاتمې په نوم کونډه میرمن له خپلو اتو ماشومانو سره د ژمي یخې شپې ورځې مخ په سوري کوټو کې تیروي. دې میرمنې په ژوند کې ډېرې سختۍ لیدلې. خپله یو کلنه له پلار څخه پاتې شوې وه او اوس دې ته یتیمان ورلغړی دي. دا چې کومې ستونزې یې ګاللې ورته غوږ شئ.
داسې مشکلات سره مخامخ شوم چې له اندازې نه زیات. داسې وخت راغی چې ماښام کې به ما اولادونه وتل ویل دادر همسایګان موږ ته تانه راکوي او یو مړی ډوډۍ د خلکو له کورونه راوړه. داسې مشکلات مې لیدلی ده. که د ماښام ډوډۍ هم پیدا کړي سبا یې ته نه هر ګرځېدلي. د سبا ماښامه تر څو د ما اولادو کار کړی یو پنځه ډوډۍ چوکې اخیستې را وړي دي. همدغه پلاستیک خرڅوه، موټر مینځو، موچیتوب کوه، بشکه په غاړه کې واچوه، د تاو د ما بوټونه رنګوه، دغه کار یې کړی دی. داسې وخت راغلی د کالین په اوبو کې او کش کړي دي اغوستیم دي. کله به چې مریضه شوم دینده غلطه به لاړم دغه ابلیسي ناشه په خاندې ته کلینیکو پسې به ګرځېدم. چېرته به م ګولۍ پیدا کړې او به م خوړلې. په وچو ګولۍ یې مې تېرې کړې دي. زه دوته وایم همزوی خیر ده، تاسې مه خفه کېږي، د ما مور سختۍ لیدلې وې، په ما هم داسې سختۍ راغلي. یمن په نصیب کې دا دیدنۍ نه ویشته دي. ډېر مشکلاتونه مې لیدلي دي.
د هغو کسانو چې اقتصاد کمزوری دی وایي کله چې په کور کې د خوراک او پوښاک لپاره کوم څه نه وي نو د کورنۍ د غړو ترمنځ جارو جنجال هم رامنځته کیږي. خو خاتمه په دې توانېدلې چې په وږي ناس هم د بچو په منځ کې صمیمیت ټینګ او ډیر کړي.
په دې خپل منځ کې به مې اولادونه تمام شپه به چې کېناستېدو خواشیني به م کوله. ما به دوته تسل ورکوه، ما ویل زی زویه به خدای به م غټ کړي، خدای مهربانه ده که نه، خدای به په موږ باندې رحم وکړي. لکه دا د خلکو غوندې تاسې به په کار شي، تاسې به په بار شي، خدای به په موږ باندې مهربانه شي. خپل منځ کې مې خپله تسل کړی او د ورځې مې چې بچي وتلې د شپې ناسته یې نصیحت مې ورته کړی. خپه یي خو جنګ هم نه ده کړی. مخکې که به مې بچي لاړه که کار به یې شوی او ډوډۍ به یې راوړه نو د اولادونه به مې چې دروازې ته راغلې یو رقم خوشحالي به یې کوله. خو چې نه به وشوی دوی به ډېر خپاو. که تا کالي راوړي په کنایت مې وراغوستي، که ما کالي راوړي ما اولادو ته مې په کنایت وراغوستي دي. زویه زه خیر ده، خدای مهربانه ده، خدای به دا ورځ بله کړي.
راځو دې ته چې خاتمې څیرول خپل ژوند ته بدلون ورکړ. څه یې وکړل چې د بچو ناسې مور او تنې پټ دی؟ هغه له یوې غیر دولتي ادارې څخه د قرضې د اخیستلو په هکله راته غږېږي.
خو چېرته نه تللي وم نه راغلی وم. د پښتنو خو دغسې کار دی، یعنی ولې ما نه شوه کولی چې زه چېرته د چا خدمت وکړم، اولادونه غټ کړم. خو موږ لږ ذره دغه خبر د موږ ډېر هغه ده. زه به نه وتم، چې هر څه مشکل وم د ما بچی یې تېره او سختي مې په بچی یې تېرېدله. کوم وخت کې چې دلته یوه د ظریفې په نامه یوه همسایه وه، دې زه خبره کړم له دغه پروګرامه، له دغه نه چې خبره کړم یوه قرضه مې واخیستله شپږ زره، اوس مې پاته زره قرضه کې مې اشتراک کړی ده. قرضه باندې مې خس واخیسته، خس مې څه رقم خس واخیسته، کاغذونه او دا میده او دلده مې واخیسته. خلکو ته ډوډۍ پخومه په پنځه روپۍ، د خلک چې ډوډۍ ورته پخه کړمه بیا یوه ډوډۍ هم پکې راته راکوي، یو ټیکله هم څوک راته راکوي. په دغې دغې د ما پیشه اوس مخکې ده، ډېره مخکې تللې ده. اوس ډېره زه خوشحاله یم، ډېر زحمت مې په ځان باندې اخیستی. دا د کور کې څونه زحمت ځمې د اولادو لپاره باسمه. زه وایم چې پرېږده که دا بچي مې خدای پاک ورسوي. په څنګ د دې کې اتا چې کالي پیدا شي یوه خیاطي مور سره کوم.
له خاتمې څخه مو غوښتل هغه ځای ته مو بوزي چې د دې ژوند ته رڼا راوستي. خاتمې په رښتیا هم رڼا ته وروستو. د حویلۍ په کونج کې تنور او په تناره کې سرو لمبو د ورځې ورځې تیاره رڼا کړې وه. نوموړی د قرضې په پیسو تنور او تناره ته خاص اخیستي.
دا مې تنورګی ده، دغه مې بشکې مشکې دي چې پکې مې ښکته کړي، دا مې پرون پکې پخلی کړی. دغه خاص اخلم دغه خاص اخلم ده.
دا پکې سوځي؟
دغه خاص اخلم، دغه پکې سوځوم. هو دغه پکې سوځوم. دغه مې خزګي دي. کوټ په څلور زره په درې زره دغسې اخلم. په کاغذو یې سر کوم، بیا یې دا مخې ته وراچوم.
ښه، او دا تنور دي چې ده کنه؟
هو
دا په یو ځل چې ګرم کړي څو ډوډۍ پخې؟
په یو ځل چې ګرم کړم اته ډوډۍ پخې.
اته ډوډۍ پخې؟
اته ډوډۍ پخې.
دستکۍ؟
دستکۍ اوږدې دغنه دغنه ډوډۍ په باندې پخوم.
ښه، پاستې دې مزده دي؟
هو پاستې مې مزده دي، ګردې ډوډۍ مې مزده دي او اوږدې ډوډۍ مې مزده دي.
څنګه دا کار تاته ستړی کوونکی نه ده؟ شخې گینه
کدر ته وای مکان خو زه به تا ته ډیره بد ښکار شم. ډیره وخایسته زبانی می درلودله.
او سم خایسته
خو ډیر زحمت می تیر کده. زحمت ز سکړی مکان څنګه نستړی کیګم. لاس می دسه شخی چې دا ار ماسخوتن بچی می چې می راټول چې زه ګولې خورم. چې ګولې ونه خورم ته ټک سهار دې ماسترګې نه پټی.
ستړی کیګې دې برازی؟
ډیره ستړی کیګم. سهار چې کینم مثلا ته دې څلورو بجو ته پنځو بجو پورې ز ډوډۍ بخم. شل تنور ډوډۍ ځان ته یو کار د چکی.
راځه
خاله خمیره ورته نردیم بابا پخته کنیم.
بان بچه ماموجه خدی دوری در تراوړه
وو دور دوری را تراوړه
چاش دانانا نسخه
پخې وسورته.
هو وسورته پخو د چوپروشې نه می دادړې مړې اخیستې دي. دینده دینده بیا ورته چم چې خلک دوری لک زره خره والو چرش می زیات.
البته ورته کینو نو چې ترسوې ور صفيږي. تنور صاف سه.
هو
دا دا اوس له خیره ومه پوری کړه دا دویمه ده
دا نن کنه کبم راوړې زه به دغه ډوډۍ پوری کړم ته به بیا غره وباسي
ها دا پلاس کما
دا پلاس
دا دا ست ډوډۍ دراوخه زه به اوس کېدم
نو رم سره کې دا بل امر وبسم
نه چې سره نه ده
مگر ضروری شو سوځي
راو بس زه یا خدای
بسم الله دا غره دا آسان کار
غره دا
دا دروته
است ډوډۍ دې نامه خدای را وکړه
او سې دې خواته به تکیده
دا غره به کېدم چې سرش
خاتمه وای ټولې هڅې دې لپاره دي چې بچي اول په ناس مړه او په تن پټوي بیا خپل زده کړې بشپړې کړي له هغې مو پوښتلي چې اولادونه یې په کومو ټولګیو کې سبق وایي
یو لور مې اوس دولسم خلاص کړم یو لور مې امتحان یې ورکړه په پنځم کې وه شپږم ته کامیابه شوه سه کال یې اووم ته کامیابه شوه یوه لور کې مې یو لور مې درېیم سم ته کامیابه شوې ده یو زوی مې نهم سم ته کامیابه شو او یو یولسم ته
یو شمیر کسانو بیا د خاتمې په څیر نور کارونه ځانته پیدا کړي خو ځینې بیا فقر او غربت په ملامت کړي لژوند نه نهیلي دي فکر کوي دوی به هیڅکله هم دومره څه ونشي ګټلی چې ضروري لګښتونه ورباندې برابر کړي په دې هکله هم د دوو تنو خبرې اورو
من نوم شبنم ده خیاطی کوم ده خیاطی طریقه از خپل خانواده سره کوم کو پنجابی اوری ګډ د کالی ګنده دلم سیګان کال دل زرمه ته هغه اوجه لګرا کوي یو نیم سل 200 روپیه درس ګنده نو می خاطره ده قبل اوسیدم کې شمن زم نه په درس ویګم نه خیاطی کوي شم اوس دا پتن خو نه خسته ده ما یو بچی هغه ساعت نیم مړی نو زه چاته درې زه به چا دروازه ټکم چې ما 500 روپیا که زغبچ تا کپن واخلم په ګوري نه مشکلات کنه پیسې خو کزوم شم ما سر 2000 روپیه پر کال کې نه غوښته هم نشته او بچی متر اوسه منډې نه دیوال واړی ځه کوټه کې نه اس
روزو دیغی داری مسئول ده چه خاتمه او دیر نور و کورنیو تای قرزه ور کردی او دی کار زمینه ور تا برابر کرده. دیدی داری ده چارو تنظیمون که رسول حبیبی وایی؟
دوی تاول ده یو کال ده پارا سوازده کردی کورسونه لرو چه ده وزارت معرف ده خوانه کم میاری کتاب ده آغا دوی تا تدریسه و ور تا ترینینگ ور کهو ده ده پزمین که من مارکیت سروی کهو ارزیابی کهو او هغه مهارتونه یا هغه حرفه منګه انتخاب کوو کوم چې په مارکیټ کې خرج شي او خه مارکیټ ولري بیا د هغه لپاره منګه نصاب جوړو په تور د مثال منګه په تیر کال کې سلور حرفه انتخاب لرې چې هغه آرایشګری و خیاطی و خامک و او د خوراکي توکو تولید ول دا کورس یو کال نیسی د یو کال نو وروسته چې کله دوی فارغیږي دوی ته بیا منګه د انکشاف د تجارت ټریننګ ورکو اوله دوره شپږ زره ده چې په یو کال کې بیرته دوی مستردې بیا دویمه دوره زره ده او دریمه دوره لزر افغانه ده چې موږ دوی ته قرضه ورکو دریمه دوره یعنی لزر افغانه قرضه اخیستې هغه بیرته مسترد کړي هغه اوس یو خودکفا ده په تور د مثال مثلا په شور بازار کې د ګډی پرانونه جوړوي او د شپږ زره افغانانو نه شروع کړي په کور کې کار کوي اوس یو ځای نیولې دوی ګډی پران جوړوي او د ګډی پرانونه آئین تر اروپا او امریکا پورې لیږدول کیږي
درنو دوستانو ښاغلی رسول حبیبی چې کورنۍ ته کوچنی قرضې ورکوي د خپل دفتر پته او د ټلیفون شمیره موږ ته سپارلی تاسو د ازادي راډیو ویب کې د کور کلی خبرونه سره په لیکنه بڼه پیدا کولای شئ
قدرمنو دوستانو د افغانستان ډیری خلک د بیلابلو عواملو له وجې په دومره بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي چې نور نو ستړي شوي د مشرانو په خبره وایي ته حرکت وکړه چې خدای برکت وکړي نو کچېرې حال ځلې وشي مناسبه لاره د کار پیدا کولو لپاره ولټول شي د خاتمې په څیر به ډیر کسان په دې وتوانیږي چې ځان او بچي له اقتصادي ستونزو وژغوري دا وه د کور کلی خبرونه تر بیا مو علامل ښه چاره
السلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
والله بلا چې فسناتوري کرانه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سورنه سرمونه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
اچار اچار اچار
ده تش اچار
ده گوره اچار
جوڑون که ننگیار ناشنا
گاوریدون کو سلام خدای مو خوشحاله لره کنه دل ده خو خوشحالی په دوربین کې هم نلی دل کیگی چه سړی نه کار لري نه سرمایه ولري نام نیت ولري او نام د ژوند کولو نور امکانات نو څنګه به خوشحاله شي پرته له څو غلو او مفسدینو نور هیڅوک هم خوشحاله نه دي موږ هڅه کوو چې د څو شیبو لپاره مو خوشحاله کړو خو په هغې کې هم د غم نشونه وي د خپرونې په پیل کې مو یوه مطبوعاتي کنفرانس ته بیایو چې واورئ امنیتي مسؤلین څه بوز بادوي پکې
لکه څرنګه چې خبرې په دې ورځو کې په ښار او شاوخوا سیمو کې بې امنیتي ډېره زیاته شوې ده سړي تښتونې قتل غلا او وسلوالې عملې څو برابره شوې دي له همدې امله مو وغوښتل چې د چارو مسؤلین ملت ته معلومات ورکړي او د دغه مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې د خلکو اذان روښانه کړي په سر کې د ښار له امنیتي مسؤول نه هیله کوم چې خپل عالمانه وینا تاسو ته درواوروي
قدرمنو خبریالانو خوشحاله یم چې نن د یوې ډېرې مهمې موضوع په اکله معلومات درکوم امنیت چې یو ډېر مهم اجتماعي ضرورت دی متاسفانه په دې ښار کې ډېر کمزوری شوی او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي د شپې لخوا په کوڅو کې وسلوالې ډلې ګرځي او محترم ښاریان اذیت کوي جیبونه لوټوي او موبایلونه او پیسې ترې اخلي موږ ډېرې داسې پیښې ثبت کړي دي چې سر ماخام او سهار خاریان لوټل شوی دي وهل شوی دي اوان مرګ ته ګواښل شوی دي په زغرده درته ویلی شم چې د جنایتکارو ډلو وسلې له موږ نه هم ډېرې او هم خطرناکې دي مننه چې زما خبرې مو واورېدي
او اوس به د ښار د بدو پیښو د دفاع قمندانۍ قمندان صاحب خپله وینا در واوروي
ټولو خبریالانو ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې زموږ خبرې په غور سره واوري او ملت ته یې ورسوي لکه څنګه چې په جریان کې است ورځ په ورځ په ښار کې امنیت خرابیږي هان چې زموږ په ګزمو هم کله کله حمله کیږي د دغو ډلو کنټرول ډېر ضروري دی خو ډېر امکانات غواړي کله کله یې چې ونیسو او باندې یې کړو په سبا یې بیا بېرته خوشي وي مننه
اوس به د ټولو قواوو غټ قومندان صاحب د ښار د امنیت په اړه معلومات درکړي مهرباني وکړئ قومندان صاحب
محترمو خبریالانو سلام خوشحاله یم چې نن د خپل مسؤلیت په رڼا کې د ښار په وضعیت معلومات درکوم ښار ډېر ناامنه شوی وسلوالې ډلې ډېرې شوې د خلکو زورول پلټل او لوټل لوړې کچې ته رسېدلې دي په رڼا ورځ د خلکو له جیبونو څخه پیسې او موبایلونه اخیستل کیږي او په مرګ هم تهدیدېږي پس له مازدیګره خو سمه د غلو پاچایي وي نه څوک موټر د کور مخې ته درولی شي او نه هم پس له ماښامه له کوره راوتلی شي مونږ ګزمې هم لرو او پیرې هم خو په څو محدودو ځایونو کې او که رښتیا درته ووایم نو د مونږ د پوستې له څنګ سره هم غلا کیږي هم سړی وژل کیږي او هم بمې ښودل کیږي حیران ورته پاتې یو چې دا څوک دی او له کومه راځي چیرته پټیږي څوک حمایه کوي هغوی چې نیول کیږي بیرته خوشي کیږي او چې خوشي شو نور زړورېږي اوس مونږ له دغسې زړورو جنایتکارانو سره مخامخ یو حیران ورته پاتې یو چې څه ورسره وکړو او په څه ډول یې مخه ونیسو زه نه چې له ما نه پورته مسؤلین هم حیران دي چې څه وکړي له توجه نه مو ډېره ډېره مننه د پوښتنو او ځوابونو برخه نه لرو د خدای په امان
په خوا به خلکو پیسې غونډولې چې یا حج ته پیلاړ شي او یا هم د چا ځمکه ګرو کی، خو اوس یې د دې لپاره ټولوي چې دوهمه دریمه او یا څلورمه عصري ښځه پی وکړي. له همدغسې یوې کیسې مو خبرو.
و سړیا، په کور کې هیڅ شی نشته چې پاخه یې کړم، د دېګ لپاره یو څه راوړه.
ټول عمر دې همدغه سرنده راته غږولې او د څه نشته راک پکې غږوي.
نو چې نشته خو نشته، نو ولې دروغ درته وایم؟
دروغ نه وایې، احتیاط نه کوي. که دې احتیاط کولی او شیان دې په اندازه پخولی، اوس به دغسې سپیره ډاکټر نه وي ناسته.
چې نه وي له چه شي سره احتیاط وکړم؟ دا دوه کاله دې سمې میچنې راباندې تاو کړې.
او ښځې، په خپله ګټه او تاوانم نه پوهیږي چې کته غوړ او نور شیان کم شوي، د تا وزن هم کم شوی او دغه ده په 50 کلنۍ کې لکه 40 کلنه جلۍ غوندې ښکاري.
ورځ له ورځې کمزوري کېږم، په وچه ډوډۍ دې سپینې سوارې رانه جوړې کړې.
ښځې، ته یو څه وخت نور هم ګزاره وکړه، بیا به دې په ډېرو خوړو سر وګرځوم.
ولې څه خبره ده؟ آش ته خو هم نه ځې چې پیسې ورته ټولې کړې، او که دې کوم کور ته سترګو لاندې کړی دی چې وایې خلې.
چې یو ځل پیسې ټولې کړم، بیا به یو وینې چې څه پې کوم.
نو ولې اوس راڅخه پټوې؟
غواړم حیرانه دې کړم او هغه وخت به یې بیا په خوند پوه شي.
سمه ده، یو څه وخت نور به هم دا د اوسپنې نینې درسره وچیچم. دا څه خبره ده چې داسې ورخطا ورخطا ګرځئ؟ ورونه او خویندې دې هم ټول سرګردانه دي. څه خبره ده چې ما ته یې نه وایئ؟
د یو ملګري واده مې دی، موږ ټول یې ورغوښتي یو او د واده اختیارات یې موږ ته راکړي دي. بیچاره څوک نږدې خپلوان نه لري.
نو ما ولې نه پکې پوښتئ؟
ښځې، تا نه وروالم، د ښځو تګ راتګ نه ورسره لرم.
نو دا څه ډول ملګری دې دی چې د واده ټول اختیارات یې تا ته درکړي دي او بیا د ښځو تګ راتګ هم نه ورسره لرې؟
د ما ډېر ملګري همدغسې دي.
ولې وسلمه، د همدې دپاره دې دا څو کاله وچه ډوډۍ ته کېنولې وم چې بله ښځه وکړې. په همدې د خاینه حیرانه ولم، رښتیا چې م ډېره دې حیرانه کړم.
لیونۍ کېږه ما، د کور کار در باندې ډېرو. ما ویل چې یوه کومکي درته راولم چې لږ دې دمه جوړه شي. اوس مو د چوروالۍ غونډې ته بیایو چې د بخاریو او زغالو د دودونو د مخنیوي په هکله بحث پکې روان دی.
مدیر صاحب سرسبزی، ته څه وایې؟
ما ویل چې په مختلفو ځایو کې مو غټې غټې پکې نصب کړې وای چې د بخاریو دودونه یې پسې اخیستي وای.
چیرته به یې پسې واخلي؟ خو چې له یوې کوڅې وباسي بلې کوڅې ته ځي.
چې په هره کوڅه کې پکه وي نو وځي بله خاره.
له کوڅې به یې بامونو ته پورته کړي او بیا هم د کړکیو له لارې کوټو ته ننوځي.
نو ته څه پکې وایې چې څه وکړو؟
زه وایم چې پکې مو په بامونو ورته درولي وای او خولې هم مخکته وای. دودونه مجبوره کېدل چې ځان یوې خواته وباسي.
دا ډیر ښه نظر دی او په اصل کې د ما نظر تایید کړه چې دا دودونه بې له پکو نشي ایستل کېدی.
د صفایي موین صاحب، تاسو څه وایئ؟
چوروال صاحب، زه وایم چې داسې کوم ماشین مو له بهره ورته راوړی وای چې د ښار ټول دودونه یې راکشولی او په خپله خېټه کې یې له منځه وړلی. صاحب، دغسې یوه ویډیو مې نن په فیسبوک کې ولیدله چې یو ماشین د پارکونو د توی شوو ونو پاڼې یې راکشولې او په خپله خېټه کې یې له منځه وړلې.
ما خو تر اوسه نه دي اورېدلې چې د دود کشولو ماشین دی وي.
اے چوروال صاحب، دا بهرانیان داسې بلا خلک دي چې هر شی جوړولی شي، کنه مونږ به یې د جوړولو فرمایش ورکړو.
دا نظر دې د ما هم خوښ شو، ځکه بله هیڅ لاره نه لري. که بخاری بندې کړو نو خلک به له یخنۍ مړه شي او که بندې نه کړو نو دودونو خلک مرګ ته رانږدې کړي دي.
هو صاحب، زه هم همدا وایم
چې داسې ده نو سبا به په عمومي جلسې کې فیصله پرې وکړو او یو هیئت به مقرر کړو چې د نړۍ ستر صنعتي هیوادونه وویني او د دغسې یو ماشین جوړولو خبره ورسره وکړي.
نو څه کار خو دا کار نه کیږي، خلک به څه کوي؟
ځا په دا یوه کال کې به یې سږي هم له کاره نه لویږي، د غومره به هم نازک نه وي.
ښه نو ماشین چې دود را کش کی بیا به یې چیرته ساتي؟
زه خو وایم چې اول خو به یې له منځه یوسي، او که یې دغه امکانات نه درلوده په لویو ټانکرونو کې به یې اچوو او د هیواد په سرحدونو کې به یې په ګاونډیانو ورخوشي کړو چې ورته معلومه شي دود څومره بد شی ده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، مسکا هوتک، حیا اوریاخیل او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 یو اویا، کندهار 2 ویشت، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
Let it go. مسافر آیا رٹنگ گی گراکا